مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان محمد سرور لطاسو او اوریدونکو ته از مال خوا هم سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي ایرادي مجلې ته ځنګړې سوي، خو ځینې راپورونه هم خبرو. د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي دي. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. په بغلان کې په دوو جلا پیښو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. په پکتیکا کې 4 ملکیان د انسان تښتونکو له منګلو وژغورل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قبرص او د پخواني شوروي اتحاد د 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د بغلان چارواکي وایي چې په دوو جلا پیښو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد نقیب یوسفی تیر ماښام ازادي رادیو ته ویل چې پرون مبشین افغان ځواکونو پر هغو وسلولو طالبانو هوایی او مځکني بریدونه وکړل چې د دغه ولایت په چشمه شیر سیمه کې د یو اکمالاتي کاروان د تیرېدو مخه نیولې وه. د شغلی یوسفی خبره په دې برید کې لس تنه وسلول طالبان وژل سوي دي. نوموړي ازادي رادیو ته دا هم تایید کړی چې 4 نور طالبان د دوشنبې په ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه وخت وژل سول چې د کندز بغلان پر لارې خلک درول او پښتنې ورڅخه کولې. بل خو د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان هم تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغو طالبانو د کندز بغلان پر لویه لار له مسافرو پیسې اخیستلې. د شغلی امن په خبره پوجل سو کسانو کې د امیر یوسف په نوم د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کونړ ولایت په اسمر ولسوالۍ کې د یو کور د چت د پریوتو له کبله تر لاسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د ولی وین عبدالغنی مصمم ازادي رادیو ته ویل پیښه تیر ماښام د اسمر ولسوالۍ په درګي کلی کې سوي چې په نتیجه کې 15 کسان مړه سوي او 8 تنه ټپیان سوي دي. هغه وایي په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د هلمند چارواکو په ناوی ولسوالۍ کې د څلورو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د ولی وین عمر ځواک تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان د دوشنبې په ورځ د ناوی ولسوالۍ په سرخدو سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې وژل سوي. ځواک زیاته کړه
د وسلوالو مخالفینو لخوا څخه د سړک په غاړه باندې وښودل شوی نه یم. د ملکي کسانو په یو اراده موټرسایکل باندې انفجار کړی دی. په ترڅ کې څلور کسان چې یو نارینه، یو ماشوم او دوه ښځینه دي.
د هلمند چارواکي وایي د ناوی په ګډون د دې ولایت په ډیری سیمو کې د سړک غاړې ماینونه د ملکیانو ژوند ګواښي. په پکتیکا ولایت کې 4 ملکی کسان د انسان تښتونکو له منګلو وژغورل سول. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان د دوشنبې په ماښام په مرکز شرنه کې ژغورل سوي.
یاد کسان چې ماخستن مهال خپل کور ته روان وو، په لار باندې انسان تښتونکو کمین ورته نیول وو چې د دوی لاسونه تړلی ول او اخوډه برمسته شو. په دې منځ کې پولیسو ته اطلاع رسیږي، د اولی حوزې پولیس یاد سیمې ته ځان رسوي او یاد کسان د دوی لمنګولو ژغورل کیږي.
شغلی آریان زیاته کړه چې اختتاب کوونکي په تیښته بریالی سوي خو شمیرې نه دی یاد کړی. د نوموړي په خبره یو ژغورل سوی کس د وهلو ډبولو له کبله ټپي دی او د تداوی لپاره روغتون ته وړل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د قبرص او د پخواني شوروي اتحاد د 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون ویل چې قبرص، اوکراین، بیلاروس، قزاقستان او ازبکستان ته د پامپیو 15 ورځنی سفر د جنوري پر 3 پیلېږي. د دغه سفر یو هدف له روسیې سره د همسرحده هیوادونو د خپلواکۍ او مځکنۍ بشپړتیا څخه د واشنگتن د ملاتړ اعلان دی. پامپیو به دا سفر د اوکراین له پلازمینې کیف څخه پیل کړي. دی به هلته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او نورو چارواکو سره وګوري. د بشري حقونو، اصلاحاتو او پانګونې په اړه بحثونه او هم د اوکراین د حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د 15 کلنې جګړې قربانیانو ته درناوی به په دې سفر کې شامل وي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په هرمز تنګي کې ابو موسی ټابو ته څیرمه د تیلو یو بهرنی ټانکر د تیلو د قاچاق په تور نیولی دی. د ایران دولتي رسنوی پرون راپور ورکړ چې پر دې تیل وړونکي کښتۍ د یو بهرني هیواد بیرغ لګیدلی خو د هغه هیواد نوم یې نه دی ښوولی. ایرینا خبري اجنس لیکلی چې دغه کښتۍ چې 1,312,000 لیټره تیل یې لیږدول د دسمبر پر 9 نیول سوې. د سوداګرۍ نړیوالو شرکتونو یا د بل هیواد حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرینا خبري اجنس هم د ایران د سمندري ځواکونو د یوه قمندان علي ازمایي له قوله ویلي چې د دې کښتۍ 16 تنه عمله نیول سوې چې د مالیزیا وګړي دي. ځینې راپورونه بیا وایي چې 12 بهرني اتباع له دې کښتۍ سره نیول سوي. او د بوزنیا څارنوالانو د دې هیواد دولتي امنیت پر پخواني وزیر دراګن ماکتیچ او دریو نورو کسانو تورونه اعلان کړل. دغه څلور کسان پرون په فساد تورن سول. دغه تورونه له هغې قضیې سره تړاو لري چې پکې دغه څلور کسان له دندې په ناوړه استفادې او د اور وژنې په یوه پروژه کې چې شاوخوا 222,000 ډالره ارزښت لري په فساد تورن دي. دغه پروژه اروپایي ټولنې تمویل کړې ده. د بوزنیا د څارنوالۍ دفتر یو ویان بوریس ګروپسیچ د ازادي اروپا ازادي راډیو ته وویل ماکتیچ له خپلو دوو پخوانیو مرستیالانو او هم د اطفایې د یوه انستیتوت مالک په داسې لوی جنایت تورن دي چې د بوزنیا هرزګوی نه نړیوال اعتبار ته زیان رسوي. ګروپسیچ ځان بېګناه ګڼي او وایي چې دغه تورونه شخصي غچ دی چې د دې هیواد د لوی څارنوال لخوا د بدګمانۍ له کبله ورباندې لګول سوي دي. د اروپایي ټولنې چارواکو د دې قضیې په اړه له تبصرې ډډه کړې ده. اته بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د تازه اقداماتو خبر ورکړ. دغه اداره وایي چې د درویو هوټلونو په ګډون یې لس تجارتي ساحې تړلې دي. کابل د نړۍ په کچه تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل سوی دی. د روغتیا وزارت وایي چې تېر اونۍ لږ تر لږه 12 کسان د تنفسي ناروغۍ له کبله یوازې په کابل کې مړه سوي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي حکومت د آریا شارګوټي او ګلبهار تاور د مرکز ګرمیو سیستمونه د یکشنبه په ورځ غیر فعال کړل. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي د څانګې مشرې لیلا سامانی وویل چې د دریو هوټلونو په ګډون یې لس سوداګریزې سیمې په کابل کې د دې لپاره تړلې چې د غیر معیاري سون توکو یې کار اخیست. نوموړي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمو مسؤلینو ته له وړاندې ویل سوي وو چې تر دریو ورځو دې د لوګیو د فلتر سیستم په مرکز ګرمیو او پخلنځیو کې نصب کړي، کنه نو جریمه بسي. دا وایي څو ځله مو اعلان وکړ چې فلټرونه باید ونښلول سي. دا پروګرام له تیر کال روان و خو له بده مرغه پام ورته ونه سو. په حقیقت کې شکایت په خپله د دې سیمو د اوسیدونکو و. موږ تل د آریا شارګوټي له اوسیدونکو څخه شکایت ترلاسه کوو چې فلټر نه دی نصب سوی. د آریا شارګوټي او ګلبهار ټاور مسؤلینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. میرمن سامانی زیاته کړې چې په شارګوټو هوټلونو کارخانو او حمامونو کې د فلټر نسبول د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. نوی څوک چې یو شارګوټی جوړوي یقینا له اقتصادي اړخه د یوه فلټر د نشلولو لپاره هم لویه ستونزه نه لري. دا فلټرونه شاوخوا $1,000 بیه لري او د لوړ پوړو ودانیو خاوندان یې اخیستلی سي. دغه راز د حمامونو لپاره لاسي فلټرونه هم سته. دا تر ډېر اقتصادي ستونزه نه بلکې نه پاملرنه شي. میرمن سامانی زیاته کړه د کابل په شارګوټو هوټلونو کارخانو او حمامونو کې باید د سون توکو د ارزونې او تفتیش لړۍ تر حمل میاشت چې دوام وکړي. کابل د نړۍ په سطحه تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل سوی دی. د هوا ککړتیا د دې سبب سوی چې ډیری خلک په تنفسي ناروغیو اخته سي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مرستیال فدا محمد پایکان د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې تیر اونۍ د همدې تنفسي ناروغیو له کبله په کابل کې 12 مړه شول. د نوموړي په خبره په دې موده کې تر 8,000 ډیر کسان د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته ورغلي دي. د کابل اوسیدونکو له کلونو راهیسې د ښار د هوا له ککړتیا تیا شکایت لري. دوه تنه اوسیدونکي وایي
د دې خو باید شپږ میاشتې مخکې جزام نل سوی. اوس هم په ټولو وټلو ټولو عمامو کې په ټولو بلال منزلو کې جز غال سوزل کېږي. حکومت په دې کې هېڅ چرت نه وایي. بس چې ورشي یو شی جینې واخلي یو عمام یو ګنټه وربند کړي جو وایي جواز راکړه بېرته پیسې جینې واخلي برته یې ولګي.
خواهش میاس که در عرصه عمل کار کنن و از
هلمندیم چې دولت په دې حق لا اقدام وکړي په زورواکو د سکرو په واردونکو او حتی پر حمامونو د دولت زور نه رسیږي خلک بیوزل دي څه شی وکړوي برېښنا نشته تیل گاز او لرګي ګراندي یوازې د ډبرو سکاره دي چې خلک یې کاروي
د کابل اوسیدونکو ته د ماسکونو د ویشلو کمپاین هم د حکومت له اقداماتو دی چې د هوا د ککړتیا څخه د خلکو د ژغورلو لپاره یې پیل کړ دا 15 ورځنی کمپاین په دوشنبه پیل شو د غیر معیاري سون توکو لکه د ډبرو سکرو ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کیږي د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ راتګ د شنو سیمو کموالی د پخو سړکونو کموالی لوړ پوړي ودانیو چې د شاري پلان پر خلاف مخ په ډیری دودي او د نور د کابل د هوا د لاکه کړي دو سره مرسته کړي ده ډیپلوماټ خبرونه په نوومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي و چې د افغانستان د پلازمینې کابل د هوا ککړوالی شایي تر جګړې خونړی وي په دې مطلب کې د سټیټ اف ګلوبل ایئر تحقیقاتي ډلې په حواله ویل سوي چې شایي په 2018 کال کې څه باندې 16 افغانان د هوا د ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه سوي وي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د دې هېواد د پلازمینې او ځینو نورو ښارونو د هوا وضعیت د اندېښنې وړ بولي ښاغلي مدقیق ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ستونزې لپاره بنسټیز کارونه نه دي سوي
ومردل چې د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل د هوا د لاکه کړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي دي اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
یو شمیر امریکایي رسنیو د افغانستان د سولې هڅو د امریکایي ځواکونو وتلو اوربند او بین الافغاني خبرو ته پام کړی دی نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي د یوې اونۍ لپاره د طالبانو د اوربند توافق په نتیجه کې شایي د امریکایي سرتیرو شمیر کم سي او د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي له دې سره چې د طالبانو مشرتابه د یوې اونۍ د اوربند وړاندیز رد کړ دا ډول توافق په صورت کې شایي راتلونکي میاشت د امریکایي سرتیرو او بین الافغاني خبرو ته لاره پرانستل سي په مقاله کې د طالبانو د ولور پوري چارواکي لقب راغلي د پاکستان په کوټه شار کې هغه ځای چې د طالبانو ډله اوسي د تیری چهارشنبه په ورځ په غونډه کې د اوربند په اړه توافق وسو او د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده اوربند تایید کړ د امریکا د بهرنی چار وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي د اوربند په اړه د طالبانو احتمالي توافق د دې ډلې جوړجاړی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو څه بریا شي د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغه مهال اخلال سوي چې طالبانو د دسمبر میاشتې په لومړیو کې بګرام هوایي اډې ته نږدې پر یوه روغتیایي مرکز حمله وکړه د لیکوال په باور د حمله کوونکو هدف په دې اډه کې ځای پر ځای امریکایي ځواکونه وو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې د ژمي پر رارسېدو سره افغانان په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د ترنګلي وضعیت او سیاسي بې برخلیکۍ سره مخامخ کړي دي ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي ژمی پیل سو او خلک په ژمي کې د سوځیدونکو موادو د پیرلو ډیر کم توان لري په کابل کې د لرګیو یو پلورونکي ورځپاڼې ته ویلي چې د پلازمینې اکثریت اوسیدونکي نسي کولای لرګي واخلي نو ډیری پر سکرو کارولو اتکا کوي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي کټولي خبرې ته ځیر سو انتخاباتو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو افغانستان د بې برخلیکۍ لور ته بیولې دي د دسمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې بیرته پیل سوې خو د ورځپاڼې په وینا داسې ویل کیږي چې طالبان توافق ته د رسیدو بیړه نه لري خو داسې ښکاري چې سپینه ماڼۍ له افغانستانه د 4000 سرتیرو د استلو په برخه کې موافقه ده د واشنگټن پوسټ په وینا له بلې خوا د انتخاباتو د لومړیو نتایجو پر اساس ولسمشر غنی 50 جمعه یو رای ترلاسه کړې خو د زرګونو شکایتونو ارزونه به څو اونۍ وخت ونیسي اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د ښاغلي غنی سیال ویلي چې د انتخاباتو لومړي نتایج نه مني د واشنگټن پوسټ په وینا د زرګونو رایو باطلېدو په صورت کې انتخابات دوهم پړاو ته ځي او دوهم پړاو انتخابات شایي په راتلونکي پسرلي کې وسی ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل او د ولسمشری ماڼۍ د نوماندانو له قوله لیکلي چې وایي اوس مهال جګړه سوله او سیاست له بنبست سره مخامخ دي
د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د تیلو د یو ټانکر د نیولو خبر ورکړ چې د دوی پوینه په غیر قانوني ډول یې تیل لیږدول. د ایران دولتي رسنوی د دسمبر پر 13 راپور ورکړ چې پر د تیل وړونکي کښتۍ د یو بهرني هیواد بیرغ لګیدلې، خو د هغه هیواد نوم یې نه دی ښوولې. د سوداګرۍ نړیوالو شرکتونو یا د کوم بهرني حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. نور جزئیات له فریبا ظاهر ناوري.
د ایران خبری آژانسونو راپور ورکړی دغه کشتی چې څه باندې 1 میلیون لیتر تیل لیږدول د دسمبر پر 9 په هرمز تنګي کې د ابو موسی ټاپو ته څیرمه درول سوی ده. د ایران فارس خبری آژانس دا خبره د سپای پاسداران انقلاب